د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواکیم د لسو بجو په خبرونه کې مو یو ځل بیا هرکلی کوم. په دې غړي کې به ما سره بوروال کاکړ هم یغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي او د خبرونو وروسته تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. په دې کې په ورځنۍ تودو چارو باندې تاسو ته رپورټونه زموږ همکارانو برابر کړي دي او همدارز مطبوعاتي کتنې هم د دې غړي برخه دي. خو مخکې تر دې چې دغه خپرونه ته ورشو او په اخره کې تاسې وونی زه خپرونه تاندې هیلې واورئ، راځئ له بوروال کاکړ د سر خبرونه وور.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید له عمله د مړو شمیر 28 ته رسیدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې لویدیځه برخه پرانیزي او افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وشي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید له کامله د مړو شمیر اوس 28 ته رسیدلی دی. د خبره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی بیګا مشال ریډیو ته وکړه. د ویل چې په دې پیښه کې تر 50 زیات کسان ټپي شوي هم دي چې د پېښور په لیډي ریډونګ روغتون او د مردان په میډیکل کمپلیکس کې تر درملنو لاندې دي. د مشتاق غنی په وینا په ټپیانو کې د یو شمیر کسانو حالت د اندېښنې وړ هم دی. دا لغو وروسته ده چې د سې شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د مردان ښار په دوسره چوک د پاکستان شناختي کارډ ورکونې ادارې نادرا یو سیمیز دفتر ته څیرمه ځانمرګي برید وسو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ چارو وزیر او نورو سیاستوالو په مردان کې د ځانمرګي برید غندلې او د پیشي د بیړنیو پلټنو غوښتنه کړې ده. له پاکستاني طالبانو بیل سوي ډلې جماعت الاحرار د دې ذمواري منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې لویدیځه برخه پرانیزي. په بلوچستان کې د واکمن پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ رحیم زیارتوال بیګا مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف په دې مراسمو کې د ګډون لپاره پښتنو مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف صاحب ژوب ښار ته راځي او وینا دا وا چې دی به د ګوادر کاشغر اقتصادي راداری یا مغربي روټ افتتاح کوي. محترم مشر محمود خان ته دعوت ورکړی دی، محترم فضل رحمان صاحب ته دعوت ورکړی دی، محترم اسفندیار ولی خان ته دعوت ورکړی دی. نو زه نه پوهېږم چې سار څوک څوک له ده سره راځي.
د پښتونخوا ملي او میګوند عوامي نېشنل پارټي او پښتون ولسی تحریک په ګډون یو شمیر نورو ګوندونو او ډلو تور پورې کړی چې د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت اصلا اقتصادي لار له پښتونو او بلوڅو سیمو پنجاب ته اړولې ده، خو هغوی نه مني. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وسي. ولسمشر اشرف غنی د سې شنبې په ورځ د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تخنیکي وسایلو د نوښتونو تر لیدو وروسته د هغوی ستاینه وکړه. ده وویل
جوان افغان نهایت مبتکر است.
دی وایي افغان ځوان ډیر زیات نوښتګر دی او موږ نن د دې کار پایله وینو، نو ځکه ډیر ضروری ده چې هر نوښتګر ځوان چې راځي نو باید زموږ د تعلیمي ادارو په چوکاټ کې پیاوړی سي. ولسمشر اشرف غنی د هغو ټولو خنډونو پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ چې په ځوانانو کې د نوښتونو مخه نیسي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال 8 وسلوال طالبان وژل دي. د خبره په فاریاب ولایت کې د ملي پوز د ځواکونو یو ویاند جګړن رضا رضایی بیګا مشال ریډیو ته وکړه. د ویل د عملیات د سې شنبې په ورځ د یاد ولایت د قیصار او غورماچ ولسوالیو په کنجک او چهارشنبه نومې سیمو کې سوي دي. رضایی وویل چې په وژل سوو کې د طالب وسلوالیو مشهور قمندان ملا سمد هم شامل دی. نوموړي زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال 14 وسلوال وسلوال ټپی شوي هم دی. د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. روس وایي په پام کې لري چې د افغانستان پولیسو ته په نږدې راتلونکو کې 10,000 کلاشنکوفونه ورکړي. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سې شنبې په ورځ ناوخته ویلي چې د دې وسلو او ورسره مرمیو د ورکړې پر لارو چارو د کابل او روس د کورنیو چارو وزارت ترمنځ هوکړه شوې ده. زمیر کابلوف ویلي چې دا وسلې به په راتلونکو میاشت کې افغانستان ته ولېږل شي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند نوماندی هیلری کلینټن ویلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا په منځني ختیځ کې د یزیدی او نورو مذهبي لږکیو پر ضد تشدد ټول وژانه ده. هیلری کلینټن ویلي زه اوس باوري یم چې موږ د دې لپاره پوره ثبوتونه لرو چې دا یو ټول وژانه ده. په لوی لاس ژوند تباه کول دي د عیسوي او نورو مذهبي لږکیو له منځه وړل دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د یزیدی مذهب لغړې وژلې دي کوم چې په دې هیواد کې یو له تر ټولو لرغونو مذهبونو ګڼل کېږي. داعش په عراق او شام کې تر خپل ولکلاندې سیمو کې د عیسویانو په ګډون د نورو مذهبي لږکیو غړي هم په نښه کړي دي. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اداره پر دې فکر کوي چې د داعش لخوا وژنې په رسمي توګه ټول وژنه وګڼي. د عراق سرکاري ټلویزیون وایي چې د دې هیواد وزیر اعظم حیدر علي بادی له هغه وروسته رمادي ښار ته تللی چې دا ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له ولکې آزاد شو. د عراق یو پوځي چارواکي بریګیډیر جنرال احمد البلاوی اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې وزیر اعظم حیدر علي بادی د خپل سفر په پیل کې له امنیتي ځواکونو او صوبایي چارواکو سره لیده کاته وکړل. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې له بوریوال کاکړ څخه مو خبرونه واوریدل. په دې غړي کې به د نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګ برید د وژل شوو کسانو شمیره زیاته شوې ده. د دې حملې یو انی شاهد وایي حکومت وای قبلی سیمو کې د تعلیم شرح 10% ته لوړه شوې ده، خو دغلته غیر سرکاري ادارې کارکونکي وای دا صحیح نه ده.
دلته تقریبا 15,00,000 ماشومان اوټ آف سکول دي. تیرو لسو کالونه مونږ وګورو او په پاټا کې په سلګونو دا سکولونه ړنګ شوي دي، بمونه ورته ایښودل شوي دي.
په تاندې هیلي اونیزه خبرونه کې به دغه ښځو د هڅو په اړه واورئ چې په دې وروستیو کې په لوبو کې یو څه لاسته راوړنې درلودې.
منګا اسکول کې میسینو راته ویلو چې لوبې لا ځان تیار کړي، نو موږ کونه اجازه ترا واسته او میسین سره موږ دلته راغلو.
همداراز بلوچستان ته د پاکستاني وزیر اعظم نو شریف د تګ او په پېښور کې د شوکت خانم کینسر هسپتال د پرانستل کېدو په اړه هم درته ریپورټونه لرو. موږ سره اوسئ. اوریدونکو اولنی رپورټ ته بور شو. د خیبر پختونخوا په مردان کې پرونی ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمیر ډیر شوی دی او اوس چارواکي وایي چې د برید کې 23 کسان وژل شوي دي. د دې ځانمرګ برید زخمیان نږدې روغتونونو ته وړل شوي دي او چارواکي د دغه زخمیانو چې شمیر خوښه 50 دی د حالت په اړه ډیر هیله نه لري او دوی وایي چې د ډیرو حالت یې مرګونه دي. د برید ذمواري د جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې ده. شبیر جان یې په اړه نور تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر او پخوانی صوبای د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال لیډو ته ویل چې مردان کې پناتره دفتر باندې شوی پرونی ځانمرګ برید کې د مړو شمیر 28 ته رسیدلی ده او 500 سیوا کسان پکې یوبل شوي دي چې پکې د ځینې حالت مرګونه دي. د پیښې په ځای کې موجود د مردان ډیویژن د پولیسو مشر یا ډی آی جی سید وزیر مشال لیډو ته د برید کوونکي او د 14 پخلا صدا رنګ ویل
14 د خودکش بمبار دی په موټرسایکل باندې راغلی دی. گیٹ باندھے دی سیکورٹی گارڈ ادرولی دی او داغه د وجنا دفتر کې دل نه ډیر زیات اپلیکنټس ډیر زیات خلکو نو د دوی بلاست کم شوه دی نه دا په دې گیټ باندې د پاسه شوه دی ټول د دل نه باقاعده د نادرا د افیس د پارا کیو شو د بلډینګ دل نه موست اف د کیژوالټیز دی چې کم بم دی داغه ډایریکشن هم چې څومره پلیټس دی تاسو زما شاته ګورئ نو ټولو ډایریکشن دغه جوړی
هم دغه ځای اوسیدونکو چې د شناختی کارډونو دغه دفتر ته مخامخ کورو خپل دستر ګلیدل حال مشال لیډو سره صدارنګ شریک کړو
زما خوځی دی نه رد مخامخ کور دی یک دم جدرز وره د نظر هوا ته ما پس مورم روته لا تیما پس مور روته نه هغه خو دېشته د یو شکو وا دې د مار امند کړو نو دې جنم د موري سم لو سړی د مرګ پاله کیو د غدا ټول مچته ول او په پریویټ گاډو کې دي کې سرکاري گاډي مرو رسیدل پاغي کې د ټول مړي او زخمیان جدا مون ټول وره چول ډیر مړي چې کم دې دي نه درې ګې خوله کې پراته کورونو ته خیر شوی دی خدا خو شو گاډي چې کم ولړو دا خراب شوی دی
د پامل دا چې د پولیسو په وینا پرون مسپخین خوښه 2 بجې دغه 14 د شناختی کارډونو ورکولو په دغه دفتر کې هغه وخت وشو کله چې ګڼ شمېر کې خلک په دغه دفتر کې دننه خپل شناختی کارډونه اغستو ته ولاړو شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال لیډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو
حجرا په یونی ما بجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه په درینی مو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شي اوسم تاسو یو مرکه درورو بلوچستان کې چارواکي وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نو شریف ژوب ته ورزي تمه ده چې هغه به چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې غربي لاره چې تر ډیره له پښتنو سیمو څخه تیریږي پرانیزي یاد دې وی چې پښتانه ملت پاله سیاستوالو په دې روسو کې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري پر پروژه نیوکې کړې دي او وایي چې مرکزی حکومت غواړي د دې منصوبې ډېر صنعتي پارکونه په مشرقي لارې چې له پنجاب څخه تیریږي جوړ کړي مرکزی حکومت دا نه مني په دې اړه زموږ همکار خدای نور ناصر د بلوچستان په حکومت کې د حکمران شریک ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر سیاستوال عبدالرحیم زیارتوال سره مرکه کړي او په سر کې تی پښتنه کړي چې د نو شریف د دورې تفصیل څه دی
دای په د گوادر کاشغر اقتصادي راداري یا مغربي روټ افتتاح کړي محترم مشر محمود خان ته دعوت ورکړې ده محترم فضل رحمان صاحب ته دعوت ورکړې ده محترم اسپندیار ولی خان ته دعوت ورکړې ده موږ په خپل بنیادی تور باندې ځینې ایم پی ایس تللی دي او پات ایم پی ایس یو دوه جاز دي موږ هم ورزو
یو تصویر ځای خبريال مشال رادیو ته استولې دي هغه وایي چې هغه تخته چې د میاں نواز شریف نوم پیل کړی دی وایي چې افتتاح به کوي په هغه کې د ان ایټ پنځوس د اپګریډیشن یا د هغه د پراخي ذکر شوی دی د اقتصادي راهداري د لارې ذکر نسته په تخته باندې په دې باندې څه وایي
تاسو دا نو صاحب په دې کې بنیادی تور باندې ان ایچ ای د انتظام په لاس کې لري د انچ چې کوم دعوتنامه د زی داسې اخلم چې وایي نه چې جاری کړي د چې د دوی کوم رسایی ده یا د دوی کوم اختیار دی زی پر دغه بنیاد باندې اخم چې دا مجلس دی خو بنیادی تور باندې که د دوی واره مجلس وي بیا د دوی د راتګ د خلګ راوستل زموږ ورتګ د به معنا دی
د تاسو سره چې کوم کول سوی او د صوبای حکومت په حیث باندې تاسو د معلوماتو مطابق اقتصادي راهداري ده او که خالي وازی د کچ په کار کې
نه موږ خو اقتصادي دی راداری غربي روټ د افتتاح د پر ورزو
صحیح او پدې کې به ریلوی لاین هم وی موټر وی
به وی اکنامیک زون به وی او سب کاریډورز به وی دا ود پر بقاعده فندز به وی دا ګډ دلاري به جوړیږي جام به سرسروي کیږي او د دې اکنامیک کاریډورز خبر دا ټول خلک استفاده کوي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکا
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو پرون په پېښور کې د سرطان یا کینسر ناروغانو درملنې لپاره شوکت خانم هسپتال پرانیستل شو. دې روغتون ته په 2009 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت 50 کناله حکومتي ځمکه ورکړې وه. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په لاهور کې د دې هسپتال بنسټ ایښو او چارواکي وویل چې د لاهور په شان به په پېښور کې هم د ناروغانو 80% علاج وړیا یا مفت کیږي. د شوکت خانم روغتون مشرانو پرون ویل چې پاکستان کې د 25% کینسر ناروغانو تعلق د قبلي سیمو او خیبر پښتونخوا سره دی، نو ځکه پېښور کې د دې هسپتال جوړېدل ډېر اهمیت لري. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سرطان د یو ناروغ ماشوم پاخیر اپریدی په لاس د پرانیست وکړه او عمران خان دې غونډې ته په خپل وینا کې وویل، زمون روختون ته د افغانستان نه هم خلک راځي، مونږ د چا نه چری هم دا تپوس نه دی کړی چې ته د کوم ځای نه راغلی او د چا سره علاقه لري، خو په انساني توګه دلته د هر چا علاج او درملنه کولی شي. دا د نړۍ یوازنی کینسر روختون دی چې پکې د 50% ناروغانو په وړیا توګه علاج ترسره کیږي. د پرانیستی د پیل دی دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم سرطان روغتون مشر ډاکټر فیصل سلطان د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی هم مننه وکړه د کوم په دور کې چې په پېښور کې د شوکت خانم سرطان روغتون د سانګې جوړولو لپاره 50 کناله سرکاري ځمکه ورکړې شوې وه. دې دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم روغتون یو مشر ډاکټر عاصم یوسف وویل، په پاکستان کې هر کال د 1.5 لک نه تر 2 لک پورې خلک د سرطان په مرض اخته کیږي چې پکې د 25% ناروغانو تعلق د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه وي. ډاکټر عاصم یوسف وویل، شوکت خانم روغتون د ولس په مالی مرستو جوړ شوی دی او په پېښور کې د شوکت خانم روغتون جوړولو په اړه ولس ته یې سپدا ډول مبارکي ورکړه.
پنن راز مونږه دې پکړ سره دوی ټوکر خان اقتصاد کو دلته په خبر کې یاد ساته دا ساسو هسپتال نه صرف ساسو مسلسل تابو سرا دې ترقی کوي ان شاء الله دا زغونو مریضانو علاج وکړي.
او د کینسر د یو ناروغ ماشوم حماد سعید پلار سعید علی شاه مشال ریډیو ته ویل،
پېښور شوکت خانم سره زمونږ ډېره غټه فایده زمونږ او د نړیوالې سیمې بره خاص کار فاټا قبایلي علاقې او د افغانستان ډېره غټه فایده وشوه، ځکه چې مونږ خلک په لاور ته تلو زمونږ به ډېره غټه خرچه کېده. یاره ما خو هلته مکمل کډه وړې وه، زه ورته یو کال هلته پروت وم یو کال، اوس مې دله علاج جاری دی.
او د شوکت خانم پېښور یو انتظامی چارواکي اجمل خان مشال ریډیو ته وویل چې په شوکت خانم پېښور کې د کینسر د 400 مریضانو د زیږولو گنجایش دی او دا مهال په پېښور کې د کینسر د مرض د ابتدایي طبي معاینه سهولت موجود دی او د ریډیشن او اپریشن لپاره به ناروغان د لاهور شوکت خانم ته لیږدول کیږي، خو ضربه د شوکت خانم پېښور دویمه مرحله هم سرته ورسی او بیا به د سرطان مرض ټول علاج هم په پېښور کې ترسره کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د درو او گواهی د پاره د یو نشت خاوری د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاوری قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زم خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بيتي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
مردون کو تاسو مشال ریډیو اورې په دا سل کې چې قبلي سم کې وسلوالو په سلګونه خونځي یا سکول نو وران کړی دی او په لکونو مشومان ل زده کړو به برخه پاتې دي خو د حکومت یو تازه سروې کې ویل شوې چې قبلي سم کې د تعلیم شرح 10% لوړ شوې ده قبلو کې کارکونکو غیر سرګیری ادارې د دې سروې په کارتوب شکی او وایي چې د شمیرې ورته ډېرې سمې نه ښکاري دا دوی په خبره د دغه شمیرو د نشولو پر ځای باید حکومت د قبایلو د تعلیم لپاره کار وکړي تر څو رښتیا هم د لیک لوست فیصدي لوړه شي فرهاد شینواره په هغله نور تفصیل ورته وایي
د فاټا یو پرمختیایي ادارې اف ډی آی ایچ ایس او د فاټا سیکریټریټ د شماریاتو ادارې لخوا د قبایلي سیمو د بیلابیلو شعبو په حق له جاری کړی شوي 2013 او 2014 سروې رپورټ کې د تعلیم په برخه کې ویل شوي دي چې د تیر وخت په پرتله په فاټا کې د تعلیم شرحه لوړه شوې ده او اوس خواوشه 33% ته رسېدلې ده خو په داسې حال کې چې په فاټا کی په سلګونه سرکاري سکولونه وسلوالو لمن زوړی دی او په لکونه خلکې بې کوره شوي وو نو دغه شرح څنګه لوړه شوه په دې لړ کې مو چې کله د قبایلي سیمو د نادولتي ادارو د اتحادیې یو مشر او د فاټا د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکي زر علي خان رای واخیسته نو دوی مشال ریډیو ته وویل
دلته تقریبا 15 لک ماشومان اوټ آف سکول دي انرولمنټ په سکولونو کې دا هم ډېر کم دی ځکه چې تیرو لسو کالونه مونږ وګورو نو په فاټا کې په سلګونو دا سکولونه ړنګ شوي دي بمونه ورته ایښودل شوي دي او د هغې بیا د ریکنسټرکشن دپاره یا ریبلډینګ دپاره هیڅ قسمه میکانیزم د فاټا سیکریټریټ نه دی وضع کړی تو پدا کې حالاتو کې بیا موږ کوګورو د سروي راځي یا بیس لاین سروي وی یا انډیکیټرز وی دا ډیر زیات کمزوري وی
او د یو بل نه دولتي ادارې پیس اینڈ ډیولپمنٹ فاونډیشن یو مشر اقبال اورغزی وای
دا سدا سدا کوم 2003 کې موږ ریسرچ کړو تقریبا هغه وسره کوم د سنسس نو 10% دغه موږ ته شو کې دا د ټول فاټا لټریسی ریټ نو تا ډیرم خوشی وی هغه نه پس درو سالورو 15 کالو کې د سور پورې امن ونو یو 10% سره نورم خوشی وی 20% کوئی کامن سنس خو دا وی حالات خرابېږي امن خرابېږي ایجوکیشن هیلت ارث اور سره خرابېږي کلونو حالات خراب شوی دی خوشی نه دی د ټیچرز اٹینډنس ریشو د سټوډنټس او دغه ارث خراب شوی دی وران شوی
خو بیا په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د څنګه ډیپټي ډایریکټر شاهین شاه وای چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وضع په خکېدو ده او د سره به ضرور د تعلیم شرح هم لوړیږي
ان شاء الله دا امید نمونګه تړلې دي دا امیدونه کوو چې د فاټا حالات د خکېدو طرف روان دي او څنګه چې د فاټا حالات خکېږي ضروری خبره چې د تعلیمي ودې وسره کېږي تعلیمي رفتار پر مختلف طرف ته روانيږي حالات ته خکېدو طرف ته ځي
د قبایلي سیمو خلک هم اکثر دغه غوښتنه کوي چې دلته د ټول ړنګ شوي سرکاري سکولونه زر تر زره بیا جوړ شي او دا د فعال کړي شي او زده کوونکو ته د پکې اسانتیاوي ورکړل شي چې د تعلیم شرحه پکې په صحیح مانو کې لوړ شي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جن
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو
روزن کو مشال ریڈیو اور په خبر پختونخوا کې د یونین کونسلو ناظمان وای چې صوبایي حکومت اور سره د وعده سره سم نه د واک اختیار د معلومولو په اړه سکړی دی او نه هم دوی ته هغه پیسې ورکوي چې وعده ورسره شو خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې لړ کې ځینې قانوني خنډونه موجود دي او کوشش کوي چې دغه لری کړي په اړه د منور شاه رپورټ اور
په خیبر پختونخوا کې د روان کال د مې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شو چې پکې په اول وار امیدوارانو په سیاسي بنیادونو برخه واخیسته د دې انتخاباتو په نتیجه کې د ضلع تحصیل او یونین کونسل په سطح نمائندگان منتخب شو چې دا ان تر مخه به په مقامي کچا د پرمختګ کارونه او د ولس مسلې هواروي خو د مقامی حکومتونو د یونین کونسل نمائندگان وای تر دې دمه ورته واک او اختیار نه دی سپارل شوی. دې لړ کې د ګل په ورځ په پیښور کې دغه نمائندگانو احتجاج هم کړی و. دغلته موجود د شیر وهاب په نامه د یونین کونسل یو ناظم مشال ریډیو ته د خپلو غوښتنو په اړه وویل.
په میاشتې الیکشن وشولې مونږ ته اوسه پورې خپل حقوق ملو نه شول. خلک زموږ نه تمه کوي چې مونږ تاسو له ووټ درکړی دی او مونږ سره څه مراد نشته، مونږ سره څه اختیار مختیار نشته. برای نام هسې په خولې ووي پیسه اجلاسونو کې پیسه ملو کې لاسه شتې خو نه.
دا ناظمان تور لګوي چې صوبایي حکومت دوی له اختیار ورکول نه غواړي، خو د جمهوریت د پرمختګ لپاره کارکوونکي یوې غیر سرکاري ادارې چارواکی اشفاقان وای دغه خبره هم تر څه حده سمه ده او بل دا منتخب شوي بلدیاتي نمائندگان هم زیاتره د خپل کار په اړه مکمل پوهاوی نه لري.
چونکې پارلیمنټیرنس ته په دې کې فائده یي، دو ته پکې ټیکې ملاوېږي، دو په خپلې خوښې دغه ټول کارونه کولی شي، دو خلک په دې رضا کوي. نو دا اوماغه چې چک دی، اوماغه لالچ دی د پارلیمنټیرینس چې دومره زره هو نه رضا کیږي چې دا ټول ریسورسز پیسې دا هر صدو لاندې حکومتونو ته منتقل کړي. نو اول خو ضروري دا وه چې څنګه دا ټول منتخب شوی وی چې د دو کم از کم دوه درې هفتو یو باقاعده په ټولو باندې ټریننګ شوی وی چې په هغې کې ماهرین راغلی ورته ویلی وی چې اصل روح د لوکل ګورنمنټ څه دی، چې بای په کور کې په کلی کې خلکو ته وړې وړې مسلې د پاسپورټ دفتر د شناختی کارډ دفتر د کوسی نالې لایټونه چې دا کم از کم دی ورته حل کړي.
هلته د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې دوی د مقامی حکومتونو نمائندګانو ته واک او فنډونه ورکړي دي او د خپلو اختیاراتو د استعمالولو لپاره ورته تربیت هم ورکوي.
ناظمینو ټریننګ هم وکړو، ضلع ناظمینو، تحصیل ناظمینو، ضلع نائب ناظمینو دغه ټریننګ هم شروع دی. نو مونږ کوشش کوو چې یاره دوی اوس خپل کار شروع کړي، خپل کار باندې پوه شي. نن هم مونږ د اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټس میټینګ غوښتلی و چې صرف د ویلج کونسلو کم جاریه بجټ دی او کم ترقیاتی بجټ دی هر اروان شلو ورځو کې پاس کی په دې کې لګیا مونږ مسلسل چې دوی کوم مشکلات دي بیګا چې پنځه سره مونږ میټینګ شروع او هغه کې هم څه دي ټول مشکلات د هغه باندې بحث شو او هغه داسې دي چې هغه د پروسیجرل دغه دي هغه تقریبا
بلخوا اشفاق خان وای چې په هیواد کې د جمهوري عمل د پرمختګ په سیر به د مقامی حکومتونو نظام هم د وخت تیرېدو سره مضبوطیږي، خو مهمه خبره دا ده چې هر اداره په خپل دایره کار کې د ننه مخلصانه کردار ترسره کول جاری وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا په باجوړ کې یو داغې ځان تاسو یو رپورټ درورو. په باجوړ ایجنسی کې د وفاقي حکومت د ادارې نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن لخوا دغلته ټاکل شوي د سکولونو استادان وای چې په دیارلس کلونو کې د کمیونټي سکولونو د لارې د خلکو خدمت کړی دی، خو حکومت ورسره د تنخواګانو د زیاتولو وعده نه ده پوره کړې او نه یې هم ورته نور مراعات ورکړي دي. شنواز ترګزه په دې اړه رپورټ لري.
د وفاقي حکومت لخوا په قبایلي سیمو کې دولس کاله وړاندې پرانستل شوي د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن سکولونو باجوړ ایجنسۍ استادان وای چې هغوی ته لا هم 15,000 روپۍ میاشتنی معاش ورکړل کیږي. دوی وای چې هغوی په داسې حالاتو کې ماشومانو ته سبقونه ښیلي چې کوم مهال سرکاري سکولونه ړنګېدل او سرکاري تعلیمي ادارې بندې وې. د یادو سکولونو د استادانو د اتحادیې د قبایلي سیمو لپاره مشر محمد اسحاق چې په ګردۍ سیمه باجوړ ایجنسۍ کې د یادې ادارې په یو سکول کې مشر و استاد هم دی وای
زمون په باجوړ کې دای مونږ ته ویلو دلاو نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن دا غیر ساين نه په دې باندې د څه وکی تاسو ترې یعنی تاسو شومان چې پیدا کی پای باندې مطلب دی چې شومان باندې به یو ټیچر وي. بیا مونږ چې دلته وکړل د پاټه حالات په حالت کې دا سپته ده چې دلته موږ سره 500 شپېته شپېته الکان راغله او یو ټیچر بهر کې څنګه سره ماشومان 150 او 160 او زما سره خپل 179 ماشومان او مونږ درې ټیچرز
د خار باجوړ په سیمه کې د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن د سکول مشر او دغه استادانو د اتحادیې د باجوړ ایجنسی جنرال سیکرټری نعمت الله جان وای چې هغوی د عسکري اپریشن نه وړاندې هم دغه تعلیمي ادارې په حجرو او کچه کورونو کې خلاصې ساتلې وي او تر دې دمه هم په هغه حال کې ماشومانو ته سبق ښایي.
شتګړې د وژن اکثر زمونږ کې کومه جی پی ایس کولونه او خو ټول دغه عمارتونه چې کوم دې تباه شوی کنه او زمونږ کې کوم د سکولونه نو اکثر زمونږ په خپل ځاګي کورونه کوم دغه بچیان ته چې کوم دې تعلیم کوډلو چې مونږ بچیان ته په دې طریقه باندې تعلیم ورکړي دي چې مونږ ته د کڅوګ دانه و چې دا د حکومت خلک دي او د حکومت په نظر باندې مونږ د سکولونه ګوري د دې خلکو د خلک چې د خلک جو خدای خدای خدمتګار چې د ماشومان چې کوم دې خدای ترزا چې کوم دې کار کوي نو دې د وژن کومه شتګړې شي مینې زمونږ غټه وجدا د چیرې مونږ خلک د حکومت دغه نه ګوري
بیا نو دغه استادانو غوښتنې څه څه دي محمد اسحاق زیات کړه
زمونږ تنخواه اوچته شي او مونږ د ریګولایزیشن طرف ته لاړ شي چې مونږ ته درې میاشتې کوارټرلی دی رالیږي خو په هغه کې بیا یو میاشت دلته په اسلام آباد کې ولېږي یو میاشت په پېښور کې ولېږي پنځه میاشتې پس مونږ ته دا تنخواه میلاویږي او هغه هم 15,000
بلخوا د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن یو چارواکي نزاکت خان په وینا چې د وفاقي حکومت لخوا یو تجویز راغلی چې ګنې په راتلونکي کال کې به د دغه استادانو تنخواګانې سیوا کړی شي خو دا خبره نه ده څرګنده چې ګنې دغه تنخواګانې به څومره سیوا کولی شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ لسنیو بجې کې دونکو دی له بوروال کاکړ د خبرونو لنډی زور
د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید له کبله د مړو شمیر 23 تر رسیدلی د خبره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی بیګا مشال رډیو ته وکړه د ویل چې په دې پیښه کې تر 50 زیات کسان ټپي شوي هم دي چې د ځینو پکې حالت د اندېښنې وړ دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې لویدیځه برخه پرانیزي په بلوچستان کې د واکمن پښتونخوا ملي اومي ګوند مخکښ رحیم زیارتوال بیګا مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف په دې مراسمو کې د ګډون لپاره پښتنو مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وسي ولسمشر اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تخنیکي وسایلو د نوښتونو تر لیدو وروسته د هغوی هڅې وستایلې د ایران انقلاب ساتونکي ځواک د لویدیځو هغو درو جنگي بیړیو ته نږدې توغندي غورځولې چې د فارس خلیج ته ننوتې د امریکایي پوځ ویاند د سه شنبې په ورځ وویل چې د ایران دا کار ډیر زیات پاروونکی و امریکایي چارواکو ویلي چې که څه هم ایران دا توغندي پر جنگي بیړیو نه و توغولي بلکې ازموینه کوله خو دا توغندي د امریکا له جنگي الوتکو وړونکې کښتۍ یوازې 1500 ګزه لرې لګېدلې او د امریکا د ولسمشری لپاره د ډیموکرات ګوند نوماندی هیلری کلنټن ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډلې لخوا په منځني ختیځ کې د یزیدی او نورو مذهبي لږکیو پر ضد تشدد ټول وژنه ده
اوسم سراج ظهیر له اسلام آباد تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي
د پیښور نه خپرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې د مردان په پرونی پیښه باندې لیکلې د ادارې په وینا چې اکثر وخت مونږ وینو چې له چاودنې یا بدې پیښې وروستو سیکورټي ادارې او انتظامیه چمتو شي حالانکه د پاکستان حالات داسې دي چې چرته هم مونږ د ترهګرۍ پیښې له نظره نشو ویستلې نو پکار ده چې په داسې ولسي ځایونو کې سیکورټي ادارې او انتظامیه د ولس د حفاظت لپاره کوټلې اقدامات وکړي اداریه اخر کې وایي ولسي ځایونه یا گنی گنی پا آبادی کی پا سیکورٹی انتظاماتو کی که بلدیتی نمائندگان او سماجی کارکون کی شریک ریشی نو خند تیزی بای مخیطا راشی نن جنگ رسپانی خپل ادریه د ترهګرۍ په مخنیوي کې د تعلیم په کردار باندې لیکلې او وایي که څه هم حکومت د قومي اکشن پلان تر لاندې د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي دي او له شمالي وزیرستان وروسته په کراچۍ کې تر ډېره حده کامیابی موندلې ده خو دا وخت سوچ په دې خبره پکار دی چې د ترهګرۍ او لاقانونیت د خاتمې لپاره چې کوم سرجیکل اپریشن روان دی هغه خو به تل روان نه وي او نه حکومت روان ساتلی شي ځکه چې منطقي انجام ته سی دو روستو با دا خامخا ودرول وی ادری وړاندې لیکي لدی روستو با سکیږي زکه که چری ماشی او ټولنیز ژوند بدل نکړې شو نو آیا تر هغری او شدت پسندی بیا سر نشي راپورته کولې رسپانه زیاتوي ک وکتل شینو د پاکستان یو شمیر مسلې د تعلیم د کمی په وجا را پیدا کیږي نو که په ملک تر هغری او انتها پسندی ودرول وی نو حکومت لبا داسې اقدامات کول پکار وی چې لکبلی معاشي سماجی او په تعلیمي څنګه کې خواله راشي او دا انقلاب یا بدلون بغیر له تعلیم ممکن نه دی، نو باید چې پالیسی جوړونکي د تعلیم د ودې لپاره تعلیمی ادارو جوړولو باندې توجه ورکړي او دې لړکی نجی سانګې هم چمتو کړي شي، ځکه چې د کام روښانه او پر امن راتلونکي هم په تعلیم کې پټ دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ګارډین ورځپاڼې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د شتون په اړه لیکنه خپره کړې ده او ویلي دي چې دا ناروغي باید له منځه لاړ شي، ځکه چې د سره ماشومان مزوره کوي. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت د امنیت او دغه هیواد د سیاسي مشرتابه په اړه مقاله خپره کړې ده. ویلي دي چې د هلمند د روسیو جګړو وښودله چې په افغانستان کې یو سیاسي پریکنده پریکړو ته ضرورت لیدل کیږي. د دوړو لیکنو مهم ټکی درته انیس اجمل وایي.
ګارډین ورځپاڼې لیکي په تیرو وختونو کې پولیو یو سخته ناروغي وه، خو د برتانیا لخوا په نړیواله کچه د دې ناروغۍ پر ضد د مهمونو کولو سره دا په 1990 لسیزه کې د ډیرو هیوادونو څخه ختمه کړل شوه. مقاله لیکي پاکستان او افغانستان دا مهال په نړۍ کې یوازې هغه دوه هیوادونه دي چې پکې اوس هم د پولیو ناروغۍ وایرس شتون لري، خو په دې دوه هیوادونو کې د 2014 کال په نسبت په تیر کال کې د 68 کیسونو ریپورټ کې دوه سره تر ډیره کمی راغلی دی. په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو ناروغۍ 202 ماشومان ځپلي وو او سخت کال په دې هیواد کې د پولیو ناروغانو 9 کیسونه مخې ته راغلي دي. د پولیو ناروغۍ په برخه کې تر 2 وړاندې پورې پاکستان او افغانستان او بیا د دې هیوادونو په نارامه سیمو کې د پولیو وایرس ته بیا بیا پیدا کېدو خطرو سره ستونزې جوړونکي هیوادونه ګڼل کېده، او دغلته اوس هم د یوې سیمې نه بلې سیمې ته د پولیو د ناروغۍ وایرس خپرېدو خطرې دي. ګارډین لیکي د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر حامد جعفری ویلي دي د پولیو د ناروغۍ ختمولو په برخه کې باید د سیمې خپل خلک د پولیو ضد مهمونو کې شامل کړل شي، ځکه چې د ټولنې مشران د یو مهم په وړلو کې لویه برخه لري او د مهم کارکوونکو ته تحفظ او امنیت هم ورکوي. بلخوا ټایمز مجلې لیکي د افغانستان هلمند ولایت ته د برتانوي ځواکونو د لیږلو پریکړې شاوخوا 10 وشول، خو خلک اوس هم دې اورېدو ته انتظار کوي چې هلمند ولایت د هغه ښه حکومتدارۍ په مشرۍ او متحده افغانستان یو پر امن او ثبات برخه جوړه شي چې له نورې نړۍ سره په مثبته توګه همکاري کول غواړي. مقاله لیکي تر څو چې یو سمه سیاسي مشرتابه نه وي، نو د سنگین په څیر د سیمې د خوندي کولو لپاره جګړې بې ځایه خبره ده. لیکوال لیکي دا خبره واضح نه ده چې په 2016 کال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزی د سنگین د سختې جګړې لپاره د برتانوي ځواکونو ملاتړ اغیستو پریکړه د امنیت په غرض وه، او که د خپل اثر رسوخ او یا شخصي ګټو لپاره یې کړې وه. مقاله لیکي په سنگین کې یوه نه ختمیدونکې جګړه روانه ده. لیکوال لیکي د زیاتره لیکنې او مفکورې اورېدلې او لوستې دي، خو د افغانستان اداري فساد او د هلمند لپاره په مسلسله توګه د جګړې د حوالې ورکولو سره او بیا د افغان حکومت په اړه د معلوماتو لرلو له وجې دا احساسوي چې د سنگین جګړه تر هر څه زیاته د مخدره موادو د تجارت لپاره ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند د سرنسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول د خپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ مشال ریډیو اوریز مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. د سولې پر لور د مشال ریډیو یو لونیزو خبرونه څخه دا کچیرته تاسو غواړئ چې زموږ خبرونه نور هم خسته شي، موږ ته په اړه باندې خپل نظرونه وایي، وړاندیزونه راته راکړئ. د وړاندیزونو لپاره تاسو موږ سره په ژوندیو خبرونه کې هم راتللی شئ، خپل پیغامونه هم راته پریښوده شئ، او همداراز په فیسبوک او د سوشل میډیا نور لار چار لکه ټویټر باندې هم تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. اوس بیرته خپل رپورټونو ته ګرځو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د راتلونکي کال د اوړي او مني ترمنځ به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي. پرون د ولسمشر دفتر یا جمهوری ریاست په دغه خبره کړې خبر پانه کې دغه انتخاباتو کرا نیټه نه ده خودلې، خو ویلې دي چې د قانون لمخې د انتخاباتو د تاریخ اعلان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن دنده ده. د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکي بیا وایي دوی به په نږدې ورځو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو ټاکنو نیټه معلومه او روښانه کړي. اسدالله لودین په دې اړه رپورټ لري.
له اوږده انتظار او پرلپسې انتقادونو وروسته بالاخره جمهوري ریاست د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو وخت مشخص کړ او دغو انتخاباتو ته یې چمتووالی وښود. د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي چې اشرف غني د سه شنبې په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون او د کمیشنرانو د غوراوي کمیټې له غړو سره د لیدو پر مهال پریکړه وکړه چې دغه انتخابات به د راتلونکي اوړي او مني ترمنځ موده کې ترسره شي. جمهوری ریاست د خپل خبر پانې تر څنګ په دې اړه د ولسمشر سرګندونی هم رسنیو ته لیږلي او ښاغلي غني ویلي له قانون سره سم دا د انتخابات خپلواک کمیسیون دنده ده چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه مشخصه کړي.
با کمال اطمینان کارتونه شروع کړي.
په بشپړ ډار سره تاسې خپل کارونه شروع کړئ څو هغه وروستي ګامونه چې اړین دي لکه د کمیسیونونو اصلاح او د انتخاباتو عملي کېدل اجراسي دقیقه نیټه باید کمیسیونونه وټاکي. له دې ځای زه غواړم ښکاره کړم چې دولت چمتو دی چې له قانون سره سم دقیق تاریخ کمیسیونونو ته پرېږدي.
ولسمشر اشرف غني ویلي د ولسي جرګې او ولسوالیو تر راتلونکو انتخاباتو پورې به اوسنۍ ولسي جرګه او مشرانو جرګه خپل کار ته دوام ورکوي. له قانون سره سم د روان لمریز کال په سرطان میاشت کې د ولسي جرګې 14مه کاري دوره پای ته ورسېده او حکومت باید نوي انتخابات کړي وای، خو حکومت د انتخاباتو په بهیر کې د اصلاح لپاره دغه انتخابات وځنډول او د ولسي جرګې کاري موده یې هم تمدید کړه. بل لور ته د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې دوی به په نږدې ورځو کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د انتخاباتو لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي او دوی ته د دغو انتخاباتو د بودیجې او امنیت په اړه ډاډ ورکړي.
موږ به خپل تقسیم اوقات جوړو او بیا به په حکومت باندې غږ کوو چې بودیجې په لحاظ او امنیتي لحاظ شرایط مساعد کړي. د ټاکنو لپاره انتخابات تنها او تنها د انتخاباتو د کمیسیون کار نه ده. په دې کې هم حکومت باید خپله ونډه واخلي، هم ولس خپله ونډه واخلي، هم مدني ټولنه خپله ونډه واخلي.
خو د ډیموکراسۍ د څار موسسې مشر او د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا پخوانی مرستیال زکریا بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د اوړي او مني ترمنځ د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات وي او له امنیتي پلوه انتخاباتو ته زمینه نه وي برابره. حکومت په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه چمتووالی ښودلی چې تر اوسه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو برخلیک نه دی معلوم. د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون غړو او د حکومت یو شمېر چارواکو له دې وړاندې ویلي چې اوسني کمیسیونونه دوی ته مشروعیت نه لري، خو د کمیسیونونو چارواکي بیا وایي له قانون سره سم دوی څوک له جرمي استثنا پرته له دندې نشي لري کولی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د بشپړګردي مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چې
نه ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
نه څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
روزونکو تاسې مشال ریډیو او اوس هم د وادې سره سم تاسو ته اونیز خبرونه تاندې هیلې دراورو چې د خزو په اړه پکې تاسې ډیر معلومات اوریدل شي. په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې په لړ کې د دسمبر د درشتمې نیټې نه لوبې پیل شوې دي چې د دسمبر تر درشمه پورې به دغه لوبو کې د فاټا سره تعلق لرونکي هلکان او جینکۍ برخه اخلي. د نن په تاندې هیلې اونیز پروګرام کې د قبایلي سیمو یا د فاټا د جینکو زده کوونکو په دغه لوبو باندې خبرې شوې دي. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد.
فوتان دی ایلی خبرونه که موضوع فرخنده اسد هر کلی کم دانن پا پروگرام که بواوری پا پیخور که دی لوبو پا فستیول که دی فاتا جنکو لوبغالو هم برخواخسته
کور طرف نه خو ډیرو ته اجازت وي او ډیرو ته نه وي مو ته یو بیډمنټ کوډ ضرورت او د سر اسمانونه او غیره دا شاس
دوی وای د لوبو میدانونه نه لري
اوس چې دلته پارټیسپیشن او په بیډمنټن کې او ټیبل ټینس کې او ټګ آف وار کې او اتلتیکس او دا دي دی فیمل به نور هم پارټیسپیټ کړی کو الته مونږ سره لکه کالجز گیو دیٹ ورک اوټ دی الته گراوند اویلیبل نه دی
په پیښور کې د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره گورنر فاټا سپورټس فیسټیوال په نوم یوه میله وشوه چې د دسمبر د درویشتمې نیټې نه تر دیرشمې پورې په مختلفو لوبو کې د فاټا ځوانانو برخه واخیسته په دغه لوبو کې د ټولو قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو ځوانانو ډلې له یو بل سره سیالۍ وکړې او د هرې لوبډلې لوبغاړي هیله من وو چې په بریا به خپلو سیمو ته ستنېږي په دې سیالیو کې ګڼې لوبې شاملې دي او ګڼ شمېر جینکو هم په دغه لوبو کې برخه واخیسته دغه جنکی وای حکومت باید دوی ته د هلکانو غونتی د لوبو سہولیات ورکړي
ای من ما روشنی دی او زکر می جنس نه ما څوکم دی مو بیډمنټن دی ما مو دی پخت او ز ډیر انجوای کوم ما کی من دای ردی څوک ما ته په کار دي سمو تند شه لورای وینس په برکار وسط ته مو یې سیور کی وخر مختلف شو پاکستان ما څوکم دی روشن کو کبلی جلکای کی ډیر چیلنج ته بس واجدا دي مو ته د شه وینس برکار نه وي مو خپل سہولیات څوکم می ورو بس بهار کور طرف نه خو ډیر اجازت وي او ډیرو ته نه وي مو ته یو بیډمنټ کوډ ضرورت او د سر اسمانونه او غیره دا شاس
ملایکا مومن دی جنسی منګه اسکول کې میسین راته ویلو چې لوبه لا ځان تیار کړو منګه کو نه اجازه را واست او میسین سره منګه دلته راغلو دلته زما خو دا روم باندې کالو زه د پرایویټ نه راغلم سرکاري ته زه پړم بي سال باندې راغلم دلته دا سه ټول ماشومان لپاره دي چې دا ګیمونه خپل خپل او کې میسین رډاډي ناراضي دلته زما مخ کې تک اراده ده زه لوبه کوم نور ګیمونه بم کوم د پاکستان په ساته باندې لاړ شم
زما نیلم نامه ده زه جمرود نه راغلی يم بیډمنټن د پاره او دلته مونږ ګیم وکړو او مونږ ګیم وګټلو او بس مونږ ډیر خوشاله یو اوس دعا کوم چې مونږ فائنل مو ګټو زه یو ځل سکول وخت نن زه دلته راغلی يم د سټډیم ته او یو ځل بیا دلته زه بیا راغلم کالج سایډ نه کسان راغلی وو زه مستقیل د پاره غستم خو هغه ټیم کې پرمیشن نو او اوس چې دین اوس زه بیا زما خوښ ته جذب کې مستقیل شم زیات تاریخ خو خوي خو اکثر مور پلار پرمیشن نه وي په انتها ډیر خوشاله
زمانو معروخ ته معروخ ظاهر او مونږ د مومند جنسي مونږ چې د مختلف مختلف لو بل راغلو څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن ټګ اف وار او زمونږ دغه دي چې د کشانت په کار د مونږ فاټه خلکو لپاره دي نورم د سی گیمز ارینج کی او د کشانت فیسټیوال کی ځکه زمونږ فاټه خلک چې د دې شیزونو هر څه د لاس دی روس ته پاتې شي دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره مونږ د هر څه په کار دي دي ته په کار دي چې مونږ د سی گیمز هر وخت ارینج کی د دې وجنه به زمونږ ماشومانو کې ډیر کانفیډنس راځي او هغه دی به د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
د خیبر ایجنسی د جنکو د بیډمنټن کوچ طاهرانا زوی د مخکې نه اوس په خیبر او نورو قبایلي سیمو کې د لوبو په اړه حالات ښه شوي دي
ټول زمونږ سټوډنټس مونږ سره دي دلته کې نن زمونږ پرایز ډیسټریبیوشن سیرمنی وا مونږ سلور ایونټس کې پارټیسپیشن نو بیډمنټن کې ټیبل ټینس کې اتلتیکس کې او ټګ اف وار کې مونږ خپل سټوډنټس ټول چې کوم ایجنسی نه بلونګ کوي هغه موږ ځان سره راوستي دي بیډمنټن کې زمونږ فرسٹ پرایز وو ټیبل ټینس کې زمونږ سیکنډ پرایز وو او اتلتیکس کې هم زمونږ سیکنډ پرایز وو دیتا چې زه وګورم نو ماشاء الله د فاټا د مخکې نه چې کوم هغه پکچر د هغې نه اوس شکر الحمدلله پکچر ډېر کلیئر دی لکه مخکې به سټوډنټس بالکل یو سایډ ته ناست وو نه صرف کالج ته هم ډېر زیات په ګرانه راتلل سکول ته به هم ډېر زیات په ګرانه راتلل اوس ماشاء الله هغه پکچر ډېر کلیئر شو اوس هلته امن دی نو دا سټوډنټس اوس راغلي دي هم په دې ایونټس کې پارټیسپیټ کړي دي هم دې فیمیلز دلته کې پرایزز وګټل نو د دې نه دا خبره ثابته شوه چې ماشاء الله چې څنګه اپورچونیټیز دلته میل ته دي هغه شانتن ته فیمیلز ته هم اویلیبل دي
طاهرانا زوی ډیر جنکو ته د کورنۍ لخوا اجازه ورنکړل شو نو ځکه یې په لوبو کې برخه وانخسته او بیا په ډیرو سکولونو او کالجونو کې د جنکو لپاره د لوبو میدانونه او نور سهولتونه هم نشته
پرابلمس خو لکه زبا هو ایم کنه چې سب سټوډنټس ته پرابلمس تا بلکې میکسیمم ته پرابلمس تا لګ داسې دي چې مونږ سره راغلي دي ډیر سټوډنټس ته داسې کنه چې لکه هغوی ته آنے جانے هم پرابلمز دي هغوی ته ایون فیملی خو دغل ته چې کوم فیملی مونږ وایو کنه هغوی سپورټ کوي خو چې کوم دا ریلیټیوز دي هغه پکې کله یو خبر او کې کله بل خبر او کې نه سټوډنټس ته وایي چې زمونږ مور پلار ته ډېر پرابلم دي زمونږ په بهر راوتو باندې هغوی کورونو کې کینی یو دا د چې کالج پورې راورسي هغوی دا وایي مونږ ته کالج نه لکه ګورمنټ مونږ ته دا فیسلټی راکړي د پک اینډ ډراپ نو دا زمونږ لپاره ډېره لویه خبره ده چې مونږ د خپل کالج یا د سکول په وین کې زوم او رازوم نو دا به زمونږ لپاره ډېر سیکیور وي د نورو په نسبت سره چې مونږ روزانه هم داسې راځو یا ځو نو دا یو پرابلم دی ورته نو ماشاء الله اوس ښه دي حالات هلته سټیبل دي اوس چې دلته پارټیسپیشن او په بیډمنټن کې او ټیبل ټینس کې او ټګ آف وار کې او اتلیټکس کې دا دي د فیمل به نور هم پارټیسپیټ کړی کو هلته مونږ سره لکه کالجز ډېر زیات ورکوټي دي هلته ګراؤنډ اویلیبل نه دي ځکه مونږ سره کالج کې ګراؤنډ وي یا چېرته داسې ایریا کالج سره اٹیچ وي یا عمر نیئر بائی وي نو مونږ ته به دا ډېر اسانه وه چې سټوډنټس هم د دې نه علاوه هم نور څه کې ټریننګ ورکړی وی لکه مطلب داسې چې کرکټ هم شته والی بال هم شته هاکی هم شته نو مطلب مونږ سره ګراؤنډ اویلیبل نه چې مونږ دیر هلته پریکټس ورکو نو دا انډور گیمز بس دغه دی مونږ سره نور اپرچونیټی هلته نشته
په دغه میله کې د جینکو د یو کالج پرنسپل ډاکټر حمیده بانو هم له خپلو زده کوونکو سره راغلی وه. هغه وایي دا یو ډېره ښه موقعه وه چې د فاټا جینکو په دغسې لوبو کې برخه واخیسته خو ځینې لوبغاړي بیا خپلو کورنو پرې نه ښودي.
ډېر ښه دي، زه خو ډېره زیاته خوشحاله یم چې دا یوت فیسټیول شروع شو. شروع کې خو ما دپاره لږ ګران نو ځکه چې ماشومان هغوی ته پرمیشن نه ملاوېدو خو بس بیا رو 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 مونږ دې داسې کانسپټ چې بیا خو پیرنټس هم رضا شو او د ماشومان یې ما سره را پرېښودې دي. راز ما سره خو داسې پلیر هم دي چې هغه ما سره را نه لي، هغوی مور او پلار را پرېنښودې نو د هغوی راغلی وی نو مونږ به بیا ټول فرسټ پرایزز به مونږ اخیستی وی خو پلیر هغوی را پرېنښودې ما سره. زه خو په خپله چې زه مومن د جنسي نه زما تعلق دی او ما سره هم دا شوي دي ما زه چې زم پلیر وم نو زه به پلار نه پرېښودم، ما به ډېر زیات جوړل نو زه خو زما خو دوی ته خواست چې خپل بچۍ پرېږدي مونږ پرده کې بوزو پرده کې راولو زه اوس په خپله داسې راغلی یم نو څه داسې خبره نه وي خو دا د سی او پرادي وځي نو بس بیا هغوی ته به پته ولګي چې دا واقعي دي او دوی به واپس هم رالی او ښه انجوایم کو دوی او پرایزیز هم وګټل نو بس بیا به زه خو چې ښه به شي دوی به پرېږدي خپلې بچۍ.
ډاکټر حمیده بانو وایي اکثره مور پلار جنکۍ ډېرې په ماشوموالي کې واده کړي چې تعلیم یې هم په نیمه کې پاتې شي.
فاته کې خاص ما په خیبر ایجنسۍ کې وکتل، ما خو باجوړ ایجنسۍ کې هم وخت تېر کړی دی، هلته هم زه پرنسپل یو کال زه پاتې شوی وم او مومند ایجنسۍ کې دوه کاله ما پرنسپل شفت کړی دی او د خیبر کې ما کتلي دي چې ماشومان ډېرې وړې وړې واده شي او بس بیا کورونه ورته حواله شي او بس بچي او کور یو ځن چې دوی ته لږه موقع ملاو شي چې دوی لږ مخکې ایس دی اوسي او بیا دوی را ودی نو بیا ډېر بخي چې دوی څه ویني څه وګوري څه زده کړي نو دا به د هغوی لپاره به ډېر زیات ښيي. دا خو دوی زه څه ویم نو دا خو د مور پلار یو فرض جوړېږي چې دوی لږ د ماشومان هم د خواهشاتو خیال ساتي او هغوی چې څه غواړي هغوی له بیا هغه ورته وي بیا هغوی چې دومره دبا واچوي چې هغه ماشومانو بیا هېڅ نشي ویلی هغه زبردستي دوی واده کړي او هغه بیا ډېرې زیاتې خفه وي وروسته بیا هغه خپلو ملګرو ته ګوري کومې چې مخکې لاړې شي نو زه هم چې د دې نه په کار دي مور پلار له زه به خپله مومن دی ما خپلو بچو باندې سبقونه ویلي دي نو دومره پابندیانې زه خم چې ښې نه چې ماشومان اتم پاس لسم پاس تاسو واده کوي او هغوی ته کور حواله شي ډېرې وړې لږ تاسو په کار دي دوی له پیرنټس له
د مومنتونه راغلی یو استاد سایماوای په جنکوز د کونکو کې قابلیت شته خو دوی ته سہولتونه نشته.
او زه مومنتونه راغلی یم او زما نوم سایما دی او زموږ ماشومانو کې ډېر ټیلنټ دی خو دا ده چې دوی ته اپرچونیټیز کم دي. دا خو ښه ده اوس خو ایجنسۍ نه م الحمدلله داسې ښه شوي او ټول اویرنس پیرنټس کې مراله لو مور پلار چې ټول کم دي او دا ټول مومن دي ټیپیکل مومن دي او هغوی اوس لونه مطلب ډېرې جنکۍ زموږ سکول نه میډیکل ته وتلې ډېرې اتلیټکس ته وتلې ډېره ښه لوبه یې وکړله. زه تاسو ته وایم لکه دومره وخت ورسره پریکټیس یې نو خو ډېره ښه لوبه یې وکړه ډیر زیات خو ماحول او ماشومان ډیر انجوای کړل ډیر یو بل ته ډیر بک اپ ویلو
د جمرود نه راغلی سنبلوای د دوی پسکلونو او کالجونو کې د لوبو میدانونه نشته او باید حکومت ورلا د لوبو میدانونه جوړ کړي
زه زمانم سنبل ده او زه جمرود نه راغلی گیمس پلین نشتا کنا میدان نشتا ملوشی یا مونږ ټیچر زم ملوشی گیمز پر خپل خدا ڈیر مسالے
د خیبر جنسی د بیډمنټن اسوسییشن جنرل سیکرټری اختر رسول بیا وایي په دغه لوبه کې د فاټا جنکو هم برخه واخیسته چې دغه یو ښه ګام وو
ولا چې دا خو بس ډیر زبردست کار شوی کنه دا خو په اول ځل منځ شو شو ډیر لږ دوی ته مو ډیر رات ورته کنه د کوم سکیل سامان یو څه ضرورت سامان یې هغه پورې هر څه ورته ورته کنه او ډیر خوشاله دي او بس ګیمونه انجوای کړه او دا پکا دی چل کار لوشی او لگ دین علاوه یو دان تعلیم چی لوشی پا اسی نورو شوو کی لوشی گنا نمون با خوشحال شو او بلکل دا سن دا خطر از سنگا چی لگا لکانو دا غزی دا سن نفوتا دی پکا دی چی لوشی گنا لگا غم شو دا خطر کار دا چی مخی نور اگا ورطا دا سی تولکن ورطا و میستر شنو دا سی با انشاءاللہ پترکی من روان شی یو یو طول لگا یو پا سرکه کې یو نه ډیر غټ غوي جنا چې دا کله ورته ویلاو شي نو ان شاء الله چې دا به سرکه مند روان شي
د قبایلی سیمو د لوبو او کلتور ډایریکټوریټ وایي چې په پېښور کې د لوبو سره سره کلتوري هلو ځلو قبایلي روایتي خوراکونو او تجارتي نندارتونونه هم خلکو خوند واخیست دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه ز فرخنده اسد درنا اجازت غواړم د خدای پامان
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي
کبھی براش دل جان پتو کی دب کا کبھی براش دل جان پتو رشو کی د جہان دیہات رتونا د جہان دیہات رتونا ددت مند
تماچی براشی
جهان دی حسرتونا د جهان دی حسرتونا د درد مند پاسینو کې د وسال کبي براشه د هجران په تور شپو کې جهان دی حسرتونا دی جهان.